د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه سات خبرونو په دې خیرنه خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په پاکستان کې پر ترهګرو د مقدمو چلولو لپاره د پوځي عدالتونو جوړولو په مخه د دې هیواد د قومي سملای د نننۍ غونډې پر همدغه موضوع د پښتنو سیاستوالو د څرګندونو په اورګزو ایجنسۍ کې د والیبال لوبې په میدان کې د شوې بمی چاودنې په کراچۍ کې بیا د وسلوالو په برید کې د عوامي نشتل ګوند د وزای مشر د وژنې او د قبایلي سیمو د بېکوره کړل شوو خلکو بیرته د دوی کورونو ته د لیږلو پر موضوع د پاکستان د دولتي او پوځي چارواکو د پرونۍ غونډې په اړه رپورټونه درته لرو. یو شمېر نور رپورټونه مو هم درته ساتلي، خو پیل خبرونه کوو چې اسرار عالم مومن به وړاندې کړي.
مهم خبرونو لنډیز، د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پوځي عدالتونو د جوړولو لپاره په یو ویشتم آئینی ترمیم او آرمی اکټ کې د بدلون پر بلونو بحث لږ شیبه کې شروع کیږي. په اورګزو ایجنسۍ کې د والیبال د لوبې پر مهال چاودنې درې کسان وژلي او نهه یې ژوبل کړي دي. او په کابل کې د اروپایي اتحادیې د پولیسو مشن پر یو ګاډي ځانمرګي برید کې یو لاروی وژل شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل، د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پوځي عدالتونو د جوړولو لپاره په یو ویشتم آئینی ترمیم او آرمی اکټ کې د بدلون پر بلونو بحث لږ شیبه کې شروع کیږي. که څه هم ټاکل شوی و چې دغه غونډه به نن 4 بجې شروع کېده، خو د مشال ریډیو خبریال وایي چې د تحریک انصاف په ګډون د ځینو نورو سیاسي ګوندونو د مشرانو پر وخت د نه رسېدو له کبله غونډه وځنډېده او لږه شیبه کې به شروع شي. بلخوا نن له مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې د قومي وطن پټۍ مشر او د قومي اسمبلۍ غړي آفتاب احمد خان شیرپا وویل که څه هم ځینې سیاسي ګوندونو ته د پوځي عدالتونو په جوړولو اندېښنې وي، خو د په خبره ترګرو ته پر وخت د سزا ورکولو لپاره له دوی سره له دې پرته بله کومه لار نه وه.
نو هغه خو په دې هغه باندې هغه کړی چې یاره د حالات داسې دي، د حالات نزاکت ته کتلې د هغې مطابق بیا ټولو دا هغه کړی ده چې ټیک ده.
د قومي اسمبلی تر بحث او منظورې وروسته به یاد بلونه سینټ ته ځي. په قانون کې تر بدلون وروسته به د 2 کلونو لپاره جوړېدونکو هغو پوځي عدالتونو ته قانوني ملاتړ به ترلاسه شي چې د چارواکو په خبره د ترګرۍ سره د مبارزې لپاره ضروري دي او ترګرو ته به په سزا ورکولو کې لوی رول ولوبوي. په اورګزو ایجنسۍ کې د والیبال د لوبې پر مهال چاودنې درې کسان وژلي او نهه یې ژوبل کړي دي. یو انتظامی چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي بېګا مشال ریډیو ته وویل چې چاودنه پرون ماښام د کلایي د کړي سیمې په حسینیا والیبال میدان کې ښخ شوي بم له وجې شوي او د پیښې ټول قربانیان شیعهګان دي. د نوموړي په خبره په وژل شو کې 2 ځوانان او 1 12 کلن ماشوم شامل دي. تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې د دې پیښې پړه پر غاړه نه ده اخیستې. د بلوچستان په کلا سیپ الله کې له یو بسه د 50 کسانو د تختولو پر ضد دا مهال د جوب اکشن یا کاری کمیټې لخوا احتجاج روان دی. احتجاج کوونکو له مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې ویل چې حکومت دې زر تر زره د یادو کسانو د راخوشي کولو لپاره ګوټل ګامونه پورته کړي. د کلا سیپ الله مرستیال کمشنر سیف خان بیګا مشال ریډیو ته ویل چې د دې کسانو د موندلو لپاره یې پراخه لټون شروع کړی دی. تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې پر دې اړه څه نه دي ویلي. په کراچۍ کې د عوامي نشتل ګوند د یو بل سیمه ییز مشر سیف الله پردي په ډزو وژل شوی دی. د اتحاد ټاون پولیسو نن مشال ریډیو ته وویل چې پیښه تیر ماښام د پردي کالونۍ سره نږدې هغه مهال وشوه کله چې نامعلومه وسلوالو په سیف الله پردي ډزې وکړې. د عوامي نشتل ګوند یو مشر بشیر جان له مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې ویل په دوی ترسره کېدونکې حملې دوی د وسلوالو پر وړاندې له خپل دریځه نشي پشا کولی.
کمیونسٹ پارٹی کو پاکستان کی آگا واحد پارٹی ہے جدید وہ عملی طور دہشت گرد خلاف دی اور دہشت گرد پر نشان باندھی. افسوس خبر دادا دا حکومت دا طرف زمنگ دا پارٹی قائدین ہوتا یا دعوت تحفظ نہ ملے گی.
یا د ویچ سو ہفتے مخکې د کراچۍ د همدې ضلع د عوامي نشل ګوند یو بل مشر ډاکټر ضیاء الدین هم وسلوالو وژلی وو. د عوامي نشل ګوند د ولی ډلې مشر بیګم نسیم علی خان ویلي دی چې د پاکستان په ګډون د ټولې سیمې امن له افغانستان سره تړلی دی. پرون د 4 ساعتې په شاوخوا کې له مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې بیګم نسیم علی خان ویل
او چې څوک پر افغانستان کې امن نشته په پاکستان کې امن نه راځي بلکې زه به ووایم چې په دې ټوله منطقه کې امن نشته.
نوموړی زیاته کړه که چیرې د پاکستان ځینو پخوانیو حکومتونو د افغانستان د ورانولو لپاره وسله والې ډلې نه وای جوړې کړې، نو اوس به په پاکستان کې نه وسله والو او نه به د دوی پر ضد د پوځي عدالتونو جوړولو ضرورت وو. په کابل کې د اروپایي اتحادیې د پولیسو مشن پر یو ګاډي ځانمرګي برید کې یو لاروی وژل شوی دی. په افغانستان کې یادې اتحادیې ویلي دي چې دغه پیښه نن د کابل په مشرقي برخه کې د دوی له مرکز سره نږدې هغه وخت وشوه کله چې ځانمرګي بریدګر د چاودیدونکو توکو یو ډک ګاډی د دوی له ګاډي سره وجنګولو. په ګاډي کې ناست کسان محفوظ پاتې شوي، خو د پیښې په ځای کې موجود شپږ عام ولسي وګړي جوبل شوي وو چې یو پکې وروسته سا ورکړه. طالبانو د ټویټر د لارې د برید پړه پر غاړه اخیستې. دغه برید پر داسې وخت شوی چې یوازې څو ورځې وړاندې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو د افغانستان د امنیتي ذمواریو په بشپړه توګه د دې هېواد په وسطه وسپارلې. افغان ولسمشر ویلي دي کېدی شي امریکا غواړي له افغانستانه د خپلو پاتې ځواکونو د ایستلو پر پلان سره غور وکړي. اشرف غنی دا څرګندونې له امریکایي سی بي ایس ټلویزیون سره په امریکه کې چې پرون خپره شوه کړې دي. غنی ویل وروستۍ نیټه ذهن متمرکزوي، خو د بدلون امکان باید چې پکې وي. د روان کال لومړۍ نیټې افغان امنیتي ځواکونو د خپل هیواد بشپړ امنیتي ذمواري پر غاړه واخیستې. د نړیوالو ځواکونو چې یو وخت یې شمېر یو لک څلوېښت زره ته رسېده، یوازې شاوخوا دیارلس زره به یې د دوه کالو په موده کې په دې هیواد کې وي او افغان امنیتي ځواکونو ته به روزنه ورکوي. ټاکل شوی چې د یوکرین د حکومت او روسي پلاو وسلوال ترمنځ د سولې تړون لپاره خبرې نن په برلن کې پیل شي. د خبرې بعد د یوکرین، روسو، فرانس او جرمني د استازو ترمنځ وي چې د مسلې په ممکنه حل خبرې کوي. د یوکرین د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي او مواصلاتو د څانګې مشر اولکسی ماکیوف چې په دې خبرو کې به د یوکرین نمائندګي کوي، پرون یې له برلن څخه په خپلو خبرو کې ویل چې د غونډې ګډونوال به د مینسک امنیتی قراردادونو د عملي کولو په لړ کې د پرمختګ په مخه خپل خپل پلانونه وړاندې کوي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه اوس ورزو. یوسف کاکړ چې تاسو ته د کرنسی او بایو د موسم حال وړاندې کوي.
نن د دوشنبه په ورځ د پېښور عابد کرنسی بازار څخه ترلاسه شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په سل روپۍ نوي پیسې اخیستل کیږي او په یو سل یو روپۍ لس پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په یو سل یوویشت روپۍ او یو سل دوه ویشت روپۍ. یو پونډ په یو سل څلور پنځوس روپۍ پنځوس پیسې او یو سل پنځه پنځوس روپۍ پنځوس پیسې. د متحده عرب امارات درهم په اوویشت روپۍ څلوېښت پیسې او اوویشت روپۍ پنځوس پیسې. سعودي عرب یو ریال په شپږویشت روپۍ پنځه اویا پیسې او شپږویشت روپۍ پنځه اتیا پیسې. او یو افغانۍ په یو روپۍ یو اویا پیسې اخیستل کیږي او په یو روپۍ دوه اویا پیسې خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي شواروز کې به په پېښور، بنو او کوټه کې ځای په ځای وریځ وي. همداراز په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم درې او زیات نه زیات اتلس، بنو کې دوه او پنځلس، او په کوټه کې به کم نه کم دوه او زیات نه زیات اتلس ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان په قومي سملا کې نن په دغه هیواد کې پر ترهګرو د مقدمو چلولو لپاره د پوځي عدالتونو جوړولو په موخه د یو آئینی ترمیم پر راوړلو بحث کیږي. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي حکومت د پوځي عدالتونو جوړولو سربیره د خپلو امنیتي او استخباراتي ادارو د پیاوړتیا لپاره هم اقدام وکړي.
زمونږ په بنیادی مقصد دا ده چې دې ته حالات ولې روزي د پولیس پر کردار، انټیلیجنس ایجنسی کردار.
د اورګزو ایجنسی په وکلي کې تیر مازیګر د والیبال لوبې په یو میدان کې بمی چاودنې درې تنه وژلي. د ځایي روغتون یو ډاکټر وایي د پیښې یو شمېر ټپیانې د کوهاټ او پېښور روغتونونو ته لیږلي. اول شمالي وزیرستانه به کور کل شوی خلک د پاکستانی پوز د اعلان ته چراتونکې میاش په دغه کټوالو بیرته د دوی کورونو ته د لګلو لړۍ پیل کی. خوشاله
من جسم راي دي تیسره امیر مې لوي جو کسي اپ بالکل جو مبارکۍ سره ور کوي او دې زو خوشون دي
ګره. یو شمیر نور رپورټونه هم در تل رو هیله ده د خبرونه تر پای مو عملتي او کی. اور دن کو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې نن د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه چې کوم پیل شوی هغه په دغه موضوع ده چې په دغه یواد کې چې کوم حکومت پلان لري چې پوځي عدالتونه جوړ کړي په کومو کې چې به پر ترهګرو مقدمه چلول شي. په دغه اړه په آئین کې ترمیم ته اړتیا ده چې په نن دغه غونډه په بدل شوی بحث په سیاستوال کوي. په دغه اړه معلومات اخلو ریاض مساخیل چې زمونږ خبریال دی په اسلام آباد کې را سره ټلیفون پلی کړی. ریاض، تاسو ستړي مشي وایو او کراته وایي چې دغه غونډه پیل شوی دا یا تروسه چې پکې پیل شوی وي او تروسه پکې کوم سیاسي مشرانو د حکومت لخوا یا د اپوزیشن لخوا کومې خبرې کړې وي چې موږ سره شریکي کې مهرباني وکړي.
جی هارون بچا ډیر مننه. هم دا اوس دغه د قومي اسمبلی غونډه چې کوم دغه د سپیکر آیا صادق په مشرۍ کې هغه پیل شوه، تر دې دمه لا چا خبرې نه دي کړې. نن به چې کوم د قانون او د انصاف او د خبرتیا او وفاقي وزیر دی پرویز رشید، هغه به دغه کوم بل چې تاسو خبر وکړه یا په آئین کې کوم د یو شتم ترمیم خبره ده، نو هغه بل به پیش کړي چې تر مخه به په آرمی ایکټ 1952 کې بدلون راوستي کیږي. د دغه بل د پاس کېدو لپاره چې کم دی نو دوه طریقې دي. یو خدای چې کله په آئین کې ترمیم کیږي نو هغه کې د دو تہائی اکثریت پکاري، لکه په دریو کې به دوه کسان د بل په حق کې ووټ ورکوي نو هغه پاس کیږي. یو چې کم په آرمی ایکټ کې د بدلون خبره ده نو هغه په ساده اکثریت سره پاس کیږي. شي ساده اکثریت دا وخت د مسلم لیگ نون چې کم حکومتي ګوند د هغه سره شته، خو دغه د آئین کې چې کم ترمیم دی یوشتم ترمیم دی هغه د پاس کولو لپاره به دی له 238 کې پکار وي، او دا وخت د مسلم لیگ نور سره یولس کم 244 دی. دغه رنگ نور چې کم چوکې ولا پکار دی، هغه کې د پیپلز ګوند او د متحده قومي موومنت د غړو شمولیت هم د دې سره ضروری دی. نو اوس په دابل چې کله پیش کیږي د هغه رستو بیا په دې باندې شکوار بحث کیږي، او د بحث رستو بیا دا فیصله کیږي چې آیا څومره وټونه د دغه بل یا د آئینی ترمیم په حق کې راځي او څومره په مخالفت کې راځي. خو دا د ذکر وړ د هارون باچا چې وړاندې ورځو کې کمی ټولګوندیز غونډې شوې دي، او بیا چې کومه 13 ټولګوندیز غونډه وشوه چې پکې پوځي مشر هم وو، نو هغه کې تقریبا ټول جماعتونو سیاسي ګوندونو هغه د دې خبرې سره اتفاق وکړو چې ترهګرۍ د ختمون لپاره ضروري ده چې پوځي عدالتونه جوړ شي، او دغه چې کم وسله وال دي یا کم ترهګري ده هغه په ضد باندې په دغه عدالتونو کې بیا مقدمې اوچلولي شي.
صحیح شو. ډیره مننه، ډیره مننه کور ودان. اوریدونکو تاسو په اسلام آباد کې زموږ له خبریاله ریاض مساخیل اوریدل چې د پوځي عدالتونو جوړولو لپاره د پاکستان په اساسي قانون کې د ترمیم راوړلو په مخه د قومي اسمبلی غونډه پیل شوې. دا چې ګنې یوازې پوځي عدالتونه جوړول کولای شي په هیواد کې د ترهګرۍ مسلې له حلولو سره مرسته وکړي، پر دغه موضوع هم ریاض مساخیل د قومي وطن پارټۍ له مشر آفتاب احمد خان شیرپاو سره مرکه کړې چې اوریدو ته تاسو را بولم.
ملٹری کورٹس چې دینو ډېر جماعتونو ته داغه باندې خدشات وو، په دې لحاظ سره چې دا ببل سره طریقې سره استعمال شي، نو هغه خو سو حالات نزاکت ته کتلې داغه مطابق بیا ټولو داغه کړی دا چې ټیک تا، او دې سره حالات خوکی دي شي او ذمہواری هغه یې غشتې دا فوج په دغه لحاظ سره. نو موږ امید لرو چې په دې زمن کې به سو پیشرفت وشي او دا حالات به خشي او امن براشي.
آیا داسې خو نه ده شیرپاو خان چې غنی فوج داسې غوښتله چې د ټولو پارټیانو د پدې فوجي عدالتونو باندې اتفاقي رائے راشي، او د فوج هغه غوښتنه چې کم دي داغې نه دا ټول سیاسي جماعتونو مجبور شو خپل خپل کمیان دیخنی وي کم شکونو هغه ختم کړو اتفاقي رائے پیدا شو؟
ما په خل هغه خو دا وایي چې څه فیصله سیاسي قیادتو کې مونږ به هغه باندې عمل کوو، خپل نقطه نظر ضرور ورته خو نور وایي چې څه تاسو فیصله وکړه. نو په دغه لحاظ سره فیصله خو ټولو سیاسي پارټو کړی دا او په دې لحاظ سره کړی دا چې یاره مونږه په دې کې کامیابی غواړو.
آیا شیرپاو خان دا غنې چې د ملټری کورټ سره یا د فوجي عدالتونو سره با چې دا کم حالات جوړ دي په دې باندې قابو موندې شي، دا یوازینې حل دې سره راتلی شي امن؟
نه نه، دې نه مخکې دا خو چې یو واقع وشي نه داګه د پاسه خلکو نیوي شي نه دا به هغه کې کنه. دا موږ خو بنیادی مقصد دا ده چې دې ته حالات ولې روزي د پولیس خپل کردار دی، نور هغه کردار دی، انټیلیجنس جیسے کردار دی چې دیتا اړو خبره دی هدف پورې روانه شي.
شیرپاو خان مونږ ګورو چې مطلب دا خو یو فکر یو سوچ جوړ شوی دی د دهشتګردي، نو آیا د دې د ختمولو د پاره تاسو په نظر کې نور داسې اقدامات پکار دي؟
نېشنل الیکشن پلان چې دی په کې شل لا پوینټونه چې دي دا هم د دې طرف ته هغه دي چې یاره پدې باندې هغه شي کو هغه د مدرسو دی، کو هغه د هیټ سپیچ دی، کو هغه د لاؤډ سپیکر دی، کو هغه د الکترونیک میډیا باندې چې څه خول کیږي دا ټول شیزونه دي دا وسره تړلی شوی دی. دا ټول
په پاکستان کې د پوځي عدالتونو جوړولو د حکومتي وړاندیز په اړه مو د قومي وطن ګوند له مشر آفتاب احمد خان شیرپاو سره زموږ د خبریال ریاض مساخیل مرکه اوریدا او لبلې خاوریدونکو د عوامي نشتل ګوند ولی ډلې مشري بیگم نسیم ولی خان ویلي پوځي عدالتونه د پاکستان لپاره زهر دي. خو دې په خبره چې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ مسلې د لمنځه وړلو لپاره له دغه پرته بل کومه چاره نشته. نوموړي زیاته کړې د پاکستان تیر حکومتونو وسلوالې ډلې جوړې کړې چې افغانستان ورباندې وران کی او نن هماغه وسلوالې ډلې پاکستان روانوي. نو داسې باید نه وای شوی. لسیمې د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی پرې رپورټ لري.
د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې مشر بیگم نسیم ولی خان ویلي چې هغوی کله هم پوځي حکومت یا پوځي عدالتونه نه دي منلي، خو اوس وخت داسې راغلی چې بغیر د پوځي عدالتونو د سیمې حالات نه سمېږي او داسې عدالتونه منل مجبوري ده.
موږ لا پارټي په دې ناست نه ده خبرې نه کړې. دا د خپل خبر کوم کله مریض داسې شي چې هغه ته د زهرو ضرورت وي نو د زهرو بوټه ته پېږو چې دې عدالتونه دا زموږ د پاره زهر. خو د پاکستان مرض ده
پرون مازیګر په شوقدر کې د یو شمیر زلمو او مشرانو په عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې کې د شمولیت په دوران مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو کې بیگم نسیم ولی خان زیاته کړه
جنرال حمید ګل خبرې واوره. هغه د جنرال خبرې دي که هغه د طالب خبرې؟ په استادانو کې طالبان نه وتل، په نوکر پیشه خلکو کې طالبان نه وتل، په لارو کوڅو کې نه وتل. خدای شته چې دوه سوه کسه راټول شي نو نه پوهېږو چې کوم طالب دی او کوم طالب نه دی.
بیگم نسیم ولی خان زیاته کړه تر کومه چې په افغانستان کې امن نه وي راغلی نو هیڅکله ګاونډي هیوادونو کې هم قلاره ممکن نه دی.
او چې څوک پر افغانستان کې امن نشته، په پاکستان کې امن نه راځي، په کیسه به وایم چې په دې ټوله منطقه کې امن نشته.
بیگم نسیم ولی خان راغلی د ولی ډلې غړي وته په خپل تقریر کې وویل چې نن به د پوځي عدالتونو د جوړولو ضرورت نه و پیښ، خو که دغه وسلوالې ډلې د پاکستان ځینې پخواني حکومتونو نه وې جوړې کړې.
لا چې وته اشرار وې که دعوت ته دهشتګر وې او که ته وته سالم وې او که هر څه وو افغانستان افغانستان
شوقدر واردونو ظلمو او مشرانو په عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې کې شمولیت اختیار کړ چې بیگم نسیم ولی خان ورته سری ټوپۍ په سر کړې. شاهنواز ترکزی، مشال ریڈیو، شوقدر.
دا مشال ریڈیو دا
اوردونکو په اورګزو وجن سای کې د والیبال لوبې په میدان کې چې پرون مازیګر دغه تلو شو شوی بمی چاودنې لک تر لګه درې کسان وجلی دي. چارواکي وایي په دې پیښه کې نه کسان زخمیان شوي دي چې ورڅخه د دوه حالت خنه دي. وجل شوی او ټپیان شوی ټول شیه وګړي دي. تر اوسه کومه وسلوال ډلې د حملې ذمہواری پر غاړه نه ده اغستې. تفصیل د طارق اورګزی ناورو.
دا اورګزو انتظامی چارواکي وایي چې په سیمه کې بامي چودنه شوې ده چې په کې درې تنه مړه او نه نور زخمیان شوي دي. دوی په خبره پیښه د اتوار په مازیګر د کډې بازار سره نږدې په والیبال میدان کې شوې ده چې په کې ټول دولس تنه په نښه شوي دي. یو انتظامی چارواکي مشال رډیو ته وویل پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې په سیمه کې د لوبغاړو ترمنځ د والیبال لوبه روانه وه او ډېر خلک ورته د نندارې لپاره ناست وو. ده وویل په میدان کې به هره ورځ ځایي خلکو د والیبال لوبه کوله چې په دغه چودنه کې هم دوی په نښه شوي دي. ده زیاته کړه په سیمه کې چودنه د ریموټ کنټرول ټول په وسیله شوې ده چې بګدرې تنه ځای پر ځای مړه شول. د دا هم ویل په مړو کې د پنځه ویشتو او دیرشو کالو د دوه ځوانانو نه علاوه د دولسو کالو یو ماشوم هم شامل دی.
کل میدان وکنا کلی ولا کسان سکون دغه کې بهر مځي غریب کېل کو درې کسان دغه شي مړ دي. نازیم علي، والدین مبین علی، وسیم علی، والدین نیاز مهدی، سرفراز علی، والد خیال نبی، دز مړی درې دا ټول شګان دی او مرمت خیل دی.
د پیښورستا ټول زخمیان مختلفو هسپتالونو ته رسولي دي چې پکې زینو حالات خنه خودلې کیږي. د کلایي هډ کوارټر هسپتال مشر ډاکټر سید ریاض حسین مشال لډو ته ویل د پیښې سیمې ته د مرستې لپاره د ډاکټرانو عمله استولې ده او زیاتوي چې ځینې زخمیان د ابتدایي علاج پس د هسپتالونو نه رخصت کړي دي.
غام دی کله ولا سیول اسپیټل کلا سٹاف کی هو غږی کې فرست ایډ ورکر و تا او چې کوم سینیئر کیس و هغه ریفر کړلو کو حاجی پېښور تا
د پېخې پړه لا چا په خپل سر نه دی اخستی. شیخانو سره په پولا کډې بازار د کوزي او رغزو ایجنسی په حدودو کې راځي چیرته کې د برمت احمد خیل قوم خلق اوسیږي پسما کې د دینه وړاندې هم بامی چودنې شوې دي واضح دی چې د نومبر میاشت په 2014 کال کې د افغانستان د پکتیا ولایت د والیبال په میدان کې زمرګي بریچ شوی و چې په کې شپېته عام وګړي مړه او شاوخوا سل نور زخمیان شوي وو. طارق ورغزه مشال رادیو.
دا مشال رادیو دا
اور دن کو دا پاکستان پا کراچی کے پرون ماخام دا عوامی نیشنل گوند دا مغربی ضلع مشر و مخکخ غڑے وجل شوے دے پیاد خار کے لیے تیری مدیر آئے سے دا عوامی نیشنل گوند پر پلویانو حملے دوام لری چی پترس کی دا گوند غڑو او مشرانو تا مرگ جوبلا وقت دا پاڑے تفصیل دا ظفر کریمی پر رپورٹ کی اور
د اتحاد ټاون پولیس وای پیښه تیر ماښام د افریدی کالونۍ سره نږدې هغه مهال مخې ته راغله کله چې نامعلومه وسلوالو په سیف الله افریدی ډزې وکړې چې په نتیجه کې نوموړی ووژل شو. د عوامي نېشنل ګوند رهنما بشیر جان د دغې پیښې وروستو له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل سیف الله افریدی د دوی د ګوند د مغربي کراچۍ قیم مقام صدر وو او د دغه ګوند له مخکښو مشرانو څخه وو.
دا زمونږ د عوامي نېشنل پارټۍ ڈسٹرکټ ویسټ د ضلع مقام صدر ہو ڈاکٹر ضیاء الدین شہادت نہ پس دے ردی ضلع صدر ہو نند وحام دا مانزل پس دے جسنگا رہو تو ال تک دا کور فات ردا پیٹرول ڈیزل پمپ پہ اگے رہو تو اول تک موٹر سائیکل سوار سوکرا لو بدبا نیڈر جی اکڑی
یاد دی وی څو هفته وړاندې د کراچۍ د همدې ضلع یو بل مشر ډاکټر ضیاء الدین د وسلوالو لخوا وژل شوی وو. د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي د کراچۍ په مغربي ضلع کې د دوی د ګوند په غړو او مشرانو د تیرې څه مودې راهیسې بریدونه دوام لري چې په ترڅ کې یې د دغه ګوند یو شمېر غړي او مشران وژل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند رهنما بشیر جان زیاتوي په دوی ترسره کیدونکو حملې دوی د وسلوالو په وړاندې له خپل کړي دریځه نشی پشا کولے.
پارٹی کو پاکستان کی آگا واحد پارٹی کا جدید عملی طور دہشت گرد کے خلاف دی اور دہشت گرد پر نشان باندھی. افسوس خبر دادا دا حکومت دا طرف زمونگ دا پارٹی قائدین ہوتا یا دعوت تحفظ نہ ملے گی زمونگ بار بار دا مطالبی کر دی اداغی باوجود حکومت دا نائلی یا لاپرواہی یا غفلت تا چراغی پر نتیجہ کی زمونگا دا گول پشان زوانان خوری خولی مرگری شایدان کی گی.
بلی خواتا دا کراچی پولیس وای دا دوی لخوا دا روانو عملیاتو پترس کی تر ټولو زیاتی چاپی پا مغربی کراچی کی وحل شوی دی. دا کراچی دا پولیس وایان عتیق شیخ نن سحر مشال رادیو تا ویلی پا مغربی کراچی کی دا وسلوالو خوزختونو دا نور کراچی پا پرتلا زیاد دی او پا دا غسیمو کی نئی وازی دا وامی نیشنل گوند پلویان پا نخشوی بلکه گنشمیر پولیس سرتیری هم پا یاد زیل کی دا وسلوالو لخوا پا نخشوی دی. ظفر کریمی مشال رادیو کراچی.
دا مشال ریڈیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو.
اردوونکو پرون د پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې وسلوالو دغه صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د کورنۍ پر غړو او د مدني ټولنو پر استازو هغه وخت تشدد وکړ چې دوی د نوموړي د تلین په موقع غونډ شوي ولو شمې بلې کړې وي. تفصیل اسلام آباد د ریاض مساخیل پر رپورټ کې
د اتوار پر ورځ ماښام لاهور په لیبرټي چوک کې نامعلومه کسانو د پنجاب وجل شوي گورنر سلمان تاثیر د کورنۍ او سیول سوسایټي په خلکو هغه وخت تشدد وکړو کله چې دوی د سلمان تاثیر د سلورم تلین په موقع شمې بلې کړې وې. د ستوره کې د موجودو خلکو په وینا حمله کوونکو په دوی د دریو غاړو نه حمله وکړه او د کاڼو او لختو سره یې وهل ټکول وکړو. دوی د سلمان تاثیر تصویرونه او نور پلیکارډونه هم اوښلول. د پیښې وروسته میډیا سره خبرو کې د سلمان تاثیر د زوی وینا وه
بہت اور چیزیں لڑنے کو سوائے آپس میں
خپل منس کی دا جھگڑوں نے علاوہ ہم دے ملک کی ڈیر سیزون دی چپزی دے جنگ وسی دا جہالت خلاف دا غربت خلاف دا تعلیم لپارا دا حق لپارا جنگ دا لوی خبر دی پکار دا چپدی جنگ وکو دوی نن پسیول سوسائٹی حملہ کھڑے پیو پر امن دا سورے حملہ کھڑے دا دوی ل پخپل عمل شرمندہ کیدل پکار دی
ان کو شرمندہ ہونا چاہیے اپنی حرکتوں سے.
پنجاب حکومت او پولیس و مشر دا پیخے سخت نوٹس اگستے او دے کے دا ککڑو خلکو دا پیجن گلو او گرفت
گرفتاری حکم یې ورکړی دی. یو ذاتی متی وی سره د خبرو په وخت د پنجاب پولیسو ڈی آئی جی اپریشن ڈاکٹر حیدر اشرف ویناوا،
موږ د خلکو د پیژنګلو کار شروع کړی او د هغوی په ضد به مکمله قانوني کاروایی کولی شي. د ایس پی لیول پولیس افسر به د ټول کاروایی او پلټنو مشري کوي چې دا هر څه څنګه وشو، دې کې د چا غلطي ده او که د پولیس والا کوتاهی پکې ثابت شوه نو د هغوی خلاف به هم کاروایی کیږي.
د سلمان تاثیر د تلین په دستوره حمله کول د قرآن او اسلام په نیز څنګه عمل دی؟ په دغه اړه مشال ریډیو د مفتی فضل منان عابد نه تپوسو کو نو دوی
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه خلکو ته ہدایت کړی دی چې د چا سره تور ورسره دا پکو سره نه کلاشن کو پاو چوکاو ډنډا ورسره چې ولی یحفظها علی نسالها، دا توري او دا کلاشن کو په او دا ډنډې دا تاسو د ځان سره کنټرول ساتي، په دې باندې کې سوک مې روي، په دې باندې کې چاته نقصان مرسوي. او حدیث کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دام فرمایي چې تاسو به مسلمان باندې کې دهشت هم نه کوي، وحشت به هم نه کوي چې هغه مسلمان ستانه ویریږي او ته پیدا سي قسم आवाज وکړي چې دا هغه आवाज په وجه باندې کې مسلمان ته تکلیف ورسیږي. د مسلمان د الله په نيز باندې کې ډېر لوی مقام دی، دا هغه د باوول دا هم ګناي کبیره ده.
د پیښې رستو دستور کې ګډون کوونکو د لیبرټي چوک نه ګلبرګ پورې احتجاجي لاریونو کو او د پیښې په ضد یې ګلبرګ تانه کې درخواست جمع کړو. یاد دی وی چې سلمان تاثیر په 2011 کال کې د اسلام آباد په کوسار مارکیټ کې د خپل محافظ په ډزو وجل شوو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
غنم یالو خزو د ژوند د لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه. سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی می بجې پر ژوندې پړه. او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د مليحا امیرزاده سره.
اوردونکو مشال ریډیو ته تاسو وګورئ، د پاکستان د پوز د مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ پرون په پیښور کې د لوړپوړو دولتي او پوځي چارواکو یو غونډه وشوه چې پکې د پاکستان د قبایلي سیمو د امنیت او له دغو سیمو د بې کوره کړل شوو خلکو بیرته د دوی کورونو ته د لیږلو په څیر مسلو جاج واخیستل شو. له پیښوره پرې د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
په پیښور کې په ویده غونډه کې د ترهګرۍ ختمولو لپاره جوړ کړل شوی نېشنل اکشن پلان ورستو په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې موجوده د امنیت صورتحال، په قبایلي سیمو کې روان پوځي عملیاتو، په هغه کې پرمختګ او د روانې میاشتې نه د شمالي وزیرستان د بې کوره شوو خپلو سیمو ته واپسې باندې خبرې تر اوسه وي. د غونډه کې د خیبر پښتونخوا ګورنر او وزیر اعلان علاوه د صوبې د پولیسو مشر او نورو سیاسي چارواکو نه علاوه د فاټا سیکریټ غړو هم ګډون وکړو. په دغه اپیکس کمیټې کې د پاکستان پوځ سره لخر د ګډون په اغله باندې د دفاعي چارو کار ریٹائر بریگیڈیئر سعد مشال لیڈو تو ویل
پدا سے کمیٹو کو کہنا سٹول زما خیال فوج دا گوری چسنا چ سیاسی قیادت چ کم دے دین فشار اوچت چھ او دی باقی واپس چ کم عزم دی پیدا کڑیو سروزو کے اغا واپس ختم نشی یا کمزور نشی نو دا ڈر صحیح دغا دا چ فوج ہم او فوج چ کم پالیسی اختیار کڑی وے سیاست دانان او پاگے بند ڈیر اعتراض نو دا بہ مغی فوج سر زما پہ خیال بندے بڑے خبر کی گی چ دا سے پالیسی او اہداف ندی پاکستان دا پارا جوڑا ول چ اغا
د اس پی آر د بیان تر مخه د روانې میاشتې نه بعد د شمالي وزیرستان د بې کورژۍ واپسې عمل هم مرحلهوار شروع شي. د اس پی آر خبر پاڼې تر مخه د پاکستان پوځ سر لخکر دا هم ویل چې اوس به دوی سیاسي قیادت سره په ګډه باندې نه یوازې ترهګر ختم کړي، بلکې د هغوی سلاکار، همدردی کوونکي او هغوی له ډاډ ورکوونکو په ضد به هم کاروي کولی شي. د لړ کې پخوانی سفارتکار ایاد وزیر وایي چې دا جنگ د ټوپک نه بلکې د یو سوچ او د فکر جنگ دی، او تر سوچ د دغه سوچ او فکر خلق نوی ختم شوی نو دا جنگ نشی ختمې دی.
خو د سوچ د انداز د فلسفې جنگ دی، تو پر دا شی په سیاسي او په مذهبي لحاظ هم کنفرنس شوی نه وي، پس د ټوپک په زور نه کیږي.
دا اس پی آر د خبر پانه تر مخه په دې مقبانه د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی او وزیر اعلی پروس خټک هم د پاکستان پوز لخوا د سیمینا ترهګرۍ ختمولو او امن پزې کولو مرستو ستاینه وکړه او ویل چې سیاسي قیادت هم په کلکه اراده کړره چې ترهګر به دې سیمه ختم کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
پوها رڼا ده. خود پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنه خکېږي؟
د دې رښتو خو زه ما نه اسلام دې نه زمون دې پښتنو کلتور دې
تر اوسه څومره سکولو نړنګ شوی دی
په پاتا کې 1550 سکولو نجدي تباپلې شوی
آیا دا بریدونه با درنا لار اونیسی
دا خوار وخت کې چې ما کې دا نه خو نه دی کوه
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره
اوردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د مخام 15 بجې شوې د اسرار العالم مومند به لند خبرونه وورو
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د فوجي درختونو د جوړولو لپاره په 28 مېنی ترمیم او آرمی اکټ کې د بدلون پر بلونو بحث شروع شوی دی که څه هم ټاکل شوی و چې د غونډه باندې 4 بجې شروع کېده خو د مشالډو خبریال وایي چې د تحریک انصاف په ګډون د ځینو نورو سیاسي ګوندونو د مشرانو پر وخت نه رسیدو له کبله غونډه وځنډېدله د قومي اسمبلی تر بحث او منظوري وروسته به یاد بلونه سینټ ته ځي په اورګدو جنسي کې د والیبال د لوبې پر مهال 14 درې کسان وزیر نه هي جوبل کړی دي یو انتظامی چارواکي چې نوم یې اخیستل نوم یو اخیستل چې بیګای مشل ډاکټر ویل چې 14 پر مخام د کلی د کډی سیمې په حسینی یا والیبال میدان کې ښخ شوی بم لوجی شوی او د پیخې ټول قربانیان شاګان دي تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې دي پیخې پړه پر غاړه نه اخیستي د بلوچستان په کلاس پوله کې له یو بسه د 5 کسانو د تختولو پر ضد دا مهال د جوب اکشن یا کاری کمیټه لخوا احتجاج روان دی احتجاج کوونکو له مشر سره په خپلو خبرو کې ویل چې حکومت زر تر زره د یادو کسانو د رخصي کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي د کلاس پوله مرستیال کمشنر آصف خان بیګا مشر لوته ویل چې د دې کسانو د موندلو لپاره یې پراخه لټون شروع کړی دی په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند یو بل سیمه ایز مشر سیف الله افریدی په ډزو وژل شوی دی د اتحاد ټاون پولیسو نن مشر ډوته ویل چې په خاطر مخام د افریدی کالونی سره نږدې هغه محله مخته شو چې نامل موصلوالو په سیف الله افریدی ډزې وکړې په کابل کې د اروپای اتحادیې د پولیسو مشن پر یو ګاډي ځنمرګي برید کې یو لاروی وژل شوی دی په افغانستان کې د اتحادیې ویلي چې دغه پیښه نن د کابل په مشرقي برخه کې د دوی له مرکز سره نږدې هغه وخت وشوه کله چې ځنمرګي بریدګر د چاودیدونکو توکو یو ډک ګاډی د دوی له ګاډي سره وجنګولو او ټاکل شوی چې د یوکرین د حکومت او روسي پلو وسلوالو ترمنځ د سولې تړون لپاره خبرې نن په برلن کې پیل شي
لن خبرونه مول اسرار العالم مومند اوریدل اوریدونکو پرون چون په پاکستان کې رخصتی و نو د پاکستاني ورسپانو اداري نن ستاسو لپاره نه لرو البته ل نړیوالو رسنیو څخه مو یو څه درته راوړي د داون رسپانو په اداري کې راغلي حکومت د پوزي عدالتونو جوړولو پریکړه کړې ده خو لای هم د دې د جوړښت او کار په اړه پورا وضاحت نه دی ورکړې بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانې له اي بي سي نیوز سره په شریکه د افغانستان په حق لکړې د وی نظر پښتنې په بنیاد لیکلي په داسې حال کې چې بهرنیو پوځیانو له یاد هیواد وتل پیل کړي او د پام وړ شمېر امریکایان په افغانستان کې د جنگي مشن ملاتړ کوي اسرائیل مومند د دواړو لیکنو مهم ټکي وړاندې کوي
دان رسپړه لیکي پاکستان حکومت په آئین او آرمی اکټ کې د بدلونونو د لارې غواړي چې پوځي عدالتونه جوړ کړي چیرته چې باید د ترګري په تور نیول شو ولسی وګړو باندې مقدمه چلول کیږي په ادارې کې راغلي د پوځي عدالتونو جوړولو مخه دا ده چې د ترګرو خلاف مقدمه زرته زر سرته ورسیږي او دا رنګ د مجرمانو پر ضد د زیاتو ثبوتونو د راوړلو ضرورت پاتې نشي همداراز کچیر دغه مجرمان بیا په اعلی عدالتونو کې اپیل هم وکړي نو فیصله به یې په لاندې عدالتونو کې د موجودو ثبوتونو پر اساس کیږي البته عام عدالتونه یا غیر پوځي عدالتونه د دې برعکس وي چیرته چې د مجرمانو خلاف د لا نورو ثبوتونو غوښتنه کیږي ورسپانه لیکي چې ریښتیا خبره دا ده چې اوس حکومت او سیاسي طبقه بغیر له احتجاج د پوز په غوښتنه د پوځي عدالتونو د پراخولو پریکړه تسلیم کړي اوس له دوی سره یو لار ده او هغه دا ده چې په بیړنۍ توګه له خپلې پریکړې په شا شي او د هیواد په عدالتي نظام کې د خوالي لپاره زر تر زره اصلاحات وکړي او د پولیسو د پلټنو نظام هم ښه کړي پوز د پوځي عدالتونو د غزولو لپاره 2 کاله وخت غوښته او په دې 2 کاله کې حکومت کولای شي چې په ملک کې موجوده عام عدالتي نظام دومره موثره کړي چې د ترګرو پر ضد پکې مقدمه وچلول شي خو د ادارې لمخې دا هر څه حل کېدای شي چې حکومت د حکومتداري او اصلاحاتو په اړه جدي وي. بلغه واشنگتن پوسټ ورځپاڼې او اے بی سی نیوز په ګډه په امریکا کې نظر پوښتنه کړې ده چې وایي د 2013 کال له حصې د افغان جنگ ملاتړ زیات شوی دی او زیاتره امریکایان په افغانستان کې د راتلونکي کال لپاره د زرګونو نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو د پلان ملاتړ کوي. په افغانستان کې د 43 کلن جنگي مشن په پای کې امریکایان له جنگه په مجموعي توګه مایوسه وو. په کال 2013 کې اکثریت یعنی شپږ 50% خلکو په افغانستان کې د جنگ مخالفت کړی وو، خو په نوې نظر پوښتنه کې 45% امریکایانو افغانستان کې د پوځیانو د پریښودو ملاتړ کړی او د امریکایانو په سوچ کې دغه مثبت بدلون وروسته له هغو راغلی چې په کال 2013 کې د ریپبلیکن غړو 39% او 25% په افغانستان کې د جنگ ملاتړ کوي. همداراز د امریکای ولسمشر باراک اوباما د ولسمشری په لومړیو میاشتو کې زیات نه زیات 50% د ریپبلیکن غړو ویلي وو چې هغوی په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد د جنگ ملاتړ کوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسفزی.
ڈاکٹر اشرف غنی نن د خپلې دندې لوړ وکړ.
د سیمې امنیتی ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه امنیتی حالات خراب شوي.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
دا ټول په مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو. اوریدونکو، د هندوستان سمندري حدونو ته نږدې د یوې کښتۍ تباه کېدو پیښې په اړه یو هندي اخبار ادعا کړې چې پاکستانی سمګلرانو یا قاچاقبرانو پکې نشه یي توکي بار کړي ول. خو د هند دفاع وزارت لا پردې خبره ټینګار کوي چې په دغه کښتۍ کې ترهګر سوارول او غوښتل یې چې پر هند برید وکړي. د لیکنې تفصیل منور شاه ورو.
د ډی پی ای خبری ایجنسی په دې رپورت کې راغلی چې 13 هفته د هندستان په سمندري حدودو کې د کب نیونکو یو کښتۍ چې د اور لګیدو له وجې تباه شوې وه. په اړه یو هندي اخبار وای چې دې کښتۍ د پاکستان لاړه خا د نشې توکو سمګلینګ کاوه. خو د هندستان د دفاع وزیر لا هم په دې خبره ټینګار کوي چې په ممکنه ډول د کښتۍ کې ترهګر سوار وو. د هندوستان ایکسپریس اخبار خپل یو رپورت کې د نشه یي توکو ضد پاکستانی ادارې د یو ناسرګند چارواکي د خولې ویلي چې د تیرې جمعې په ورځ تباه شوې دغه کښتۍ د بلوچستان میشت سمګلرانو ممنوع توکي هند ته وړل غوښتل. بلخوانن په ډیلی کې د هند دفاع وزیر منوهر پریکار ویل دغه کښتۍ د سمګلرانو نخکاری ځکه چې دوی د هند د سمندري ځواکونو په خبرداري د پاکستان لخته تښتېدل غوښتل او تر یوې ګنټې ونه درېدل. بیا د ودرېدلو نه پاسې سورلۍ غایب شوې، د ماکه پکې وشوه او هر څه یې په سمندر کې ډوب شو. نوموړي خبریالانو ته وویل که دغه کسان سمګلران وای نو ځانونه به یې سمندري ځواکونو ته حواله کړی وای، خو دا ترهګر وو نو ځکه یې ځانونه والوزول. پریکار زیاته کړه چې د 200 ګنټو راهیسې دغه کښتۍ د سارنې لاندې وه او په عامه سمندري لار هم نه روانه. بلخوا سمګلران په عامه لارو ځي او کوشش کوي چې ځان په نورو خلکو کې پټ وساتي. دا راز په هند کې د واکمن بھارتیا جنتا پارټۍ غړیو ویلي کېدې شي چې سمندري ځواکونو یې د ترهګرۍ د لوی برید مخه نیولې وي. د یادونې وړ ده چې په 2008 کال کې په ممبئی ترهګر برید کې 168 کسان وژل شوي وو او ویل کېږي چې دغه برید لپاره 10 تنه وسلوال د کښتۍ په ذریعه د کراچۍ نه ورغلي وو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن
اردن کو امریکای ورس پانے وال سٹریٹ جرنال د وسلوال طالبانو پر ضد افغانستان او پاکستان د مبارزی پاړه لیکنه کړی. دا په لیکنه کې راغلی اسلام آباد او کابل اوس په دې پوه شوي چې د سیمې امن پر وړاندې موجودی خطرې به په ګډه له منځه وړي. بوریوال کاکړ د دې لیکنې لنډیز اوروي.
وال سټریټ جرنال لیکي په افغانستان او پاکستان کې له هغه راهیسې د طالبانو د مخنیوي په اړه اندېښنه لا ژوره شوې ده چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د وتلو پریکړه وکړه. ورځپاڼه لیکي دې پوښتنې ته تیره میاشت له هغه وروسته جدي پام واوښت چې وسلوالو طالبانو د پېښور پر سکول خونړی برید وکړ. ورځپاڼه لیکي داسې نښې شته چې ګواکې د اسلام آباد او کابل واکمنان اوس په دې نتیجه رسېدلي دي چې طالبانو ته به هم دوی ماتې ورکوي. د وال سټریټ جرنال په لیکنه دا لدی معلومه ده چې د دې دواړو هیوادونو لخوا هم د وسلوالو پر ضد په تګلاره کې فرق راغلی او هم یې د یو بل په اړه رویې بدلې شوې دي. نوی افغان ولسمشر اشرف غنی هوډ څرګند کړی چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به هم په کلکه د طالبانو مقابله کوي او هغوی به دې ته نه پرېږدي چې کوي سي. بل پلو پاکستان هم له تیرو شپږ میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو پر ضد د ضربیازه په نامه پوځي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. ورځپاڼې لیکي پاکستان چې اوس کوم ګامونه پورته کوي د دې ګامونو غوښتنه واشنگټن له تیرو اوږدې مودې راهیسې کوله خو پاکستان به ورته زړه نازلو. وال سټریټ جرنال زیاتوي داسې ګڼل کېږي چې د پېښور پر سکول سوی برید به وسلوالو طالبانو د هغوی پر ضد د روانو پوځي عملیاتو په غبرګون کې کړی وي. ورځپاڼه لیکي تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې د پولې دواړو خواو ته د روان پوځي عملیاتو به د اسلام آباد او کابل پر اړیکو ښه اغېز وي او کنه. ورځپاڼه زیاتوي چې د افغان ولسمشر اشرف غنی او پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف حکومتونه داسې ښکاري چې د خپلمنځي تاوتریخوالي کمولو لپاره جدي هڅه کوي. د وال سټریټ جرنال په لیکنه د افغان او پاکستاني حکومت ترمنځ د تیر وخت تاوتریخوالي طالبانو ته د ماتې ورکولو هڅې څو ځله ناکامې کړې وي.
وایس اف امریکا ډیوبو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو د ایکسپریس ټریبیون اسپانې په لیکنه کې له پاکستاني ټولنې د سخت دریځي او عدم برداشت په څیر مسلو د لمنځوړل لپاره د لارو چارو جاج غسل شوې ده. په لیکنه کې حکومت ته وړاندیز شوې چې د سکولونو نصاب ته او همداراز د سکولونو د خونکو د روزنې پروګرامونو ته پام وکړي. د دې لیکنې مهمه برخه له ملیحې امیرزاده اورو.
په ایکسپریس ټریبیون رسپانه کې لیکواله مسرت قدیم په پاکستان کې په تندرویتوب او وسلوال یغیتوب کې د زیاتوالي خبره کوي او وایي چې په ټولنه کې یو بدلون تر سترګو کیږي. د هغه په خبره ټولنه کې عدم برداشت او سختریزه فکر خور شوی دی او زیاتوي چې د اندېښنې او خفقان خبره ده چې له دې هر څه سکولونه هم بچ نه دي. لیکواله وایي چې په سکولونو کې په ډیرو برخو کې د حالت مخې ته راغلي دي چې د دې مسلې د حل لپاره د مهارت کمی پکې د اندېښنې وړ خبره ده. لیکواله د سختریزه د جړلو په اړه وایي چې کله هم په پاکستان کې د یو قوم په حیثیت د دې د نیوی حسن ده شوی. په دې کې ټولو مهمه مسله د تعلیم ده چې په نصاب کې د بدلون کوشش کول نه دي شوی. لیکواله د دې حل دا یادوي چې په سکولونو کې د امن تعلیم خودل شي. لیکواله د امن تعلیم په اړه د ملګرو ملتونو تعلیم ساينس او کلتور ادارې یونیسکو د وضاحت په حواله لیکي چې دا د علم مهارت رویو او قدرونو د فروغ پروسه ده چې په کړنو کې بدلون راولي او ماشومان ځوانان او مشران د دې جوګه کوي چې د شخړو او تشدد حل راباسي او د امن لپاره سازگار ماحول جوړ کړي. لیکواله زیاتوي چې موږ ته پکار ده چې په یو بل نظر سره د خپل تعلیمي نصاب جاج واخلو ځکه چې په یو ټولنه کې د سختري زی د ورګډېدلو وجه ضروری نه ده چې نصاب وي. د دې وجه د استادانو رویه او عمل هم کېدې شي. په مقاله کې لیکل شوی دی چې سکولونه او استادان باید د امن او برداشت د فضا جوړولو لپاره کوششونه وکړي. له دې سره په ټولنه کې د فرقواریت او د تقسیم مسله حل کېدې شي چې نن سبا پاکستان جدا کړی دی. لیکوال لیکي د پرایمري جماعت نه د امن او برداشت تعلیم ورکول بهترین وخت دی چې ذهنونه پاخنه وي او پاسانه ماشومانو ته خز تکړه ورکول کېدې شي چې اثر یې ټول عمر وي. په دې پروسه کې پکار ده چې د ماشومانو مور پلار هم شامل کړل شي چې دا ډول په ټولنه کې یو مثبت بدلون باوري شي. مقاله زیاتوي پکار ده چې د سکولونو نصابي کتابونه باید بیا ولیکل شي او هغه برخې ترې لرې کړل شي چې کرکه او عدم برداشت خوروي. پکار ده چې استادانو ته د رهنمایي تربیت هم ورکړل شي. لیکواله په اخر کې لیکي چې د امن تعلیم پکار ده چې د اسلامیت، معاشرتي علوم، اردو او انګریزي مضامین کې شامل کړل شي. د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی د جنګي کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسونو وسنره سیناوی د لپاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ بنېغه.
اوردونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی د پاکستاني ډان ورسپانه په ولیکنه کې راغلی دا چې د پاکستان پوز په افغانستان او کشمیر کې د وسلوالو ډلو مرستې کړې دي ځکه نو د پاکستان د پوز په شمول د هیواد د ریاستی دارو لپاره ګران دا چې دغه ډلو پر ضد سخت اقدام وکړي. د لیکنې مهمه برخه لفرخندې اسد اورو.
د پېښور د 14 دسمبر د پېښې وروسته حکومت په وځ او سیاسي ګوندونو د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په ګډه کامی اکشن پلان جوړ کړ چې تر مخه به اوس په دغه هیواد کې پوځي عدالتونه جوړیږي. د کوم په اړه چې ویل کېږي دغه عدالتونه به د بدامنۍ په پېښو کې ککړو کسانو ته زر تر زره سزاګانې ورکوي، خو په دغه پوځي عدالتونو ګڼ خلک او د بشري حقونو ادارې نیوکې هم کوي. د پاکستان ډان ورځپاڼه هم په خپل یو لیک کې په دې اړه وایي، د پاکستان پوز د 1980 په لسیزه کې په افغانستان کې د مجاهدینو او د 1990 په لسیزه کې په کشمیر کې د جهادي ډلو مرسته کړې، او چې کله په پاکستان کې د طالبانو مسله د 2002 کال راهیسې پیل شوه نو ریاست کولای شو د 2002 نه تر 2006 کال پورې دغه مسله ډیره په اسانۍ سره ختم کړي، خو پوز بیا داسې ونه کړل. نو آیا د دوی پوځي عدالتونه به اوس دغه هیواد د ترهګرۍ په ختمولو کې سنجیده رویه ولري او کنا؟ ورځپاڼه لیکي، په پاکستان کې د زیاترو ترهګر بریدونو پړه ناکارونه ګرځول شوي وسله والې ډلې تحریک طالبان منلې ده، خو د دغه ډلې مشران کله هم عدالتونو ته نه دي بوتلل شوي. نیک محمد عبدالله محسود، مولانا صادق نور، فقیر محمد، سراج الدین حقانی، عصمت الله معاویه، حافظ ګل بهادر، منګل باغ او یو شمېر نور ښه په آزاده ګرځېدلي او د پوځ لخوا د وسلوالو د دغه مشرانو سره یو شمېر لوسنامې هم شوي دي چې په بدل کې د دوی ملګري هم له جیلینو خوشې کړل شوي دي. نو بیا څنګه دا تمه وساتل شي چې په پوځي عدالتونو کې به د دغه خلکو خلاف سخته کاروایی وشي؟ په ښکاره خو خلکو ته دا ویل شوي دي چې دغه لوسنامې ولسي حکومتونو کړې وي، خو په اصل کې دغه لوسنامې د پوځ لخوا شوي دي. ډان ورځپاڼه لیکي، قبایل د یوې پالیسۍ لاندې وروستو وساتل شول، د دوی منتخب غړي په پارلمان کې د دوی په اړه قانون سازي نشي کولی، د هغوی په اړه زیاتره فیصلې پوځي مشرانو کړې دي. ولسي حکومتونو سره دا اختیار نشته چې د ترهګرۍ خلاف د روانې مبارزې په اړه له امریکا او یا نورو نړیوالو نه فنډ ترلاسه کړي، بلکې دغه پیسې تل پوځي مشرانو اخیستي، هم د پوځ لخوا د ښو او بدو طالبانو پالیسي مخې ته راغلي. خو که اوس وکتل شي، د پوځ په رویه کې یو څه بدلون مخې ته راغلی دی. پوځ هم خپل یو شمېر ځوانان د طالبانو خلاف په عملیاتو کې وبایلل او ورته ډېر ځاني او مالي زیان ورسېد. نو باید اوس نه یوازې پوځ بلکې هغه سیاسي ګوندونه هم په خپل رویه کې بدلون راولي چې د وسلوالو مرسته یې کړې، ځکه چې د پېښور د سکول پېښې یو وار بیا د خبره څرګنده کړه چې دغه ډلې د بېګناو خلکو او ماشومانو په وژنه کې تورنې دي او اوس زر تر زره له منځه یوړل شي.
فرخند اسد واوریدونکو، د ډیلی ټایمز ورځپاڼې یو لیکنه وایي، د پاکستان امنیتي ځواکونو په ډېرو طریقو کوشش وکړ چې له پاکستانه د ازادۍ لپاره د جنګېدونکو بلوڅانو تحریک کمزورې او له منځه یوسي، خو تر اوسه پورې دوی په دغه سې کولو توانېدلي نه دي. مجید بابر د دې مقالې مهم ټکي اوروي.
پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې د تیر کال د نومبر د میاشتې په سر کې کله چې په بلوچستان کې یوې بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې یونایټیډ بلوچ آرمی باندې د راپورونو له مخه یوې بلې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی بریدونه وکړو او د دغې ډلې یو کمانډر یې ووژلو او څلور نور جنګیالي یې ونیول شول، نو داسې ویل کېدل چې دا کړکیچ په بلوچستان کې د یاغیتوب د خاتمې سبب جوړېدای شي. او د پاکستان د حکومتي ادارو په ډیرو برخو کې یو شالی وه چې ګوندې د دې نه پس به د پاکستان لپاره دغه د بیلتون غوښتونکو ډلو سرخوږی پای ته ورسي. د ورځپاڼې په خبره په بلوچستان کې د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو ترمنځ مخ په زیاتېدونکي همکارۍ او رابطې وار له مخه د پاکستان د هغه حکومتي ادارو لپاره ځکه د اندېښنې خبره وه چې دغه همکاري په یاد صوبه کې د حکومتي واکمنۍ لپاره خطر جوړېدای شو. مقاله دیاتوی چې پاکستانی حکومت په 2008 کال کې د بلوس بلتون غوښتونکو د مین دوړو په مخه سلور اړخي د تګلار خپل کړه. په لومړي سر کې هغه بلوس فعالین په جسمانی توګه له مین دوړل چې په سناس ډول یې بلتون غوښتونکو فعالیتونه کول، او که په چا به معمولی شک هم راغو نو د مرګ پروانه به جاری کیده، او د دې له وجې بیا د بلوسانو پر ضد د حکومت لخوا یو منظم جنگ پیل شو. ورځپاڼه دیاتوی چې د بلې تګلارې له مخه د پاکستان استخباراتي ادارو په دغو بیلتون خوښو ډلو کې خپل لاسپوسي خلک په دې مخه ورګټ کړل چې دغو ډلو کې اختلافات خواره کړي، بل یې داسې شخصي مرګونې ډلې جوړې کړې چې بیلتون خوښي به یې وجل، لکه د بیلګې په توګه د شفیق منګل ډله چې بیلتون خوښو پسې به ګرځېدل او وجل به یې. او څلورمه هغه تګلاره وه چې له مخه یې په نسبتا سیکولر بلوس ټولنه کې د مذهبي سخت دریځۍ ورګډولو په مخه په بلوس میشته سیمو کې د مذهبي مدرسو جال خور کو مقاله کې راغلی چې کده چا دا سوچ او فکر وی چې د غکړونو سره به په بلوچستان کې د بلتون پالو تحریک ختم کړي نو دا به د هغوی خام خیالي وي.
دا مشال ریډیو دا
تراغی ورسته چې هند خبرداري ورکړل چې دوی د جازونو د های جیک کېدل او ویر د افغان چارواکي وای دوی د کابل هوایي ډګر د امنیت لپاره تدابیر ډیر کړی او ولوتکه په بشپړ توګه خوندي دي. په دغه اړه ورود احمد تکل رپورت.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره کلک تدابیر نیولې دي. د کابل هوایي ډګر څخه د هند په ګډون هر ورځ د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته الوتنې کیږي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی آزادۍ رادیو ته وویل چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره ټول تدابیر نیول شوی.
د ټول امکانات څخه کار خو ترسو د پروازونو مسؤلیت خوندي سي، یعنی په دې کې موږ دا ثابت کړی دی او نړیوال پروازونه د کابل څخه دوامدار توګه باندې شته. هندستان او نور هیوادونه دي ډاډمن وو سیمې خپل تدابیر لري. او دوهمه خبره دا چې ترکستان هم دومره توان نه لري چې د افغانستان مهم هوایي میدان د پاره پروازونه د پاره کوم مشکل ستونزې ایجاد کړي.
هندي رسنیو پرون د استخباراتي ادارو په حواله راپور ورکړ چې د هند یوې الوتکې د تښتولو ګواښ ترلاسه کړی. له دې وروسته د هند په ټولو هوایي ډګرونو کې کلک امنیتي تدابیر ونیول شول. د راپورونو له مخې یو نامعلوم کس پرون په کلکته کې د ایئر انډیا دفتر ته په ټلیفون زنګ وهلی او په بنګالی ژبه یې ویلي دي چې د دې هوایي شرکت یو الوتکه به وتښتول شي. ان ډی ټی وی چینل د استخباراتي سرچینو په حواله راپور ورکوي چې ښایي د ایئر انډیا الوتکه وتښتول شي چې افغانستان ته الوزي. راپور زیاتوي چې ښایي دا الوتکه د اسلامي دولت ډلې یا داعش او یا هم د طالبانو لخوا وتښتول شي. امنیتي چارواکو د ټلویزیوني چینل ته ویلي ګومان کوي چې وسلوال به د ایئر انډیا الوتکه ځکه وتښتوي چې د هند ملي هوایي شرکت دی او جګپوري هندي چارواکي افغانستان ته سفرونه پکې کوي. د هند ملکی هوایی الوتنو امنیتی اداره دا خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې ټاکل شوی دی امریکا ولسمشر باراک اوباما د روانې جنوري میاشتې په وروستیو کې هند ته سفر وکړي. اوباما به په هغو مراسمو کې خاص میلمه وي چې د جنوري په 26مه نیټه د هند جمهوریت د ورځې په مناسبت په پام کې دي. شپارس کاله مخکې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یو هندۍ الوتکه چې له نیپال څخه نوی ډیلی ته روانه وه وتښتول شوه. د انډین ایرلاینز دا ایربس الوتکه چې 168 سپرلۍ پکې وې په پاکستان کې د دیره حرکت المجاهدین ډلې وسلوالو د هند قلمرو ته له ننوتو وروسته وتښتوله او څو ښارونو ته له الوتو وروسته یې په کندهار کې راکوزه کړه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
اوردونکو د پاکستانی پوز د امالي کو څنګه ویلي د پوز د مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ د دولتي او پوزي چارواکو پرونه غونډه کې پریکړه شوې چې لکبالي سیمو د بیکورکل شو خلکو بیرته د دوی کورونو ته د لیګلو لړۍ به راتلونکي میاشت پیل شي. دا چې د پاکستانی پوز پر د اعلان د شمالي وزیرستان کډوال سوای په سیمه کې د مشال ریډیو خبريالو مردراز وزیر له زینو کډوالو سره خبرې کړې دي. راځي وایو
رحمت الله خان در پخیل خبرې کو پرین چې کوم اعلان وشولو د چیف آف آرمی سٹاف ته نه یې اختیار نه کوم بیان جاری شولو هغه خلک ډېر زیات خوشحال دي او هغه خوشحالي ته اندازانه چې لکه خلک سیمره زیات خوشحال ده کنه په نو ټاون شپ تر نه زده یو کاس ته خوده خوشحالي نه خاص اته خوشحالو کنه ته ټول خلک دې ډېر خوشحالي نه اتر کې شنیش کې شوی او ډېر زیات زیات دي مثال کړل من چې سیمره دې کی سره میز ملوي جو کتی اپ بالکل مبارکۍ سره ورکوي او ډېر زیات
خوشحالی پل کلرا میں سر سر زار دا وے گا ہن مرتا اے دیری لکا کشمیر پل دا وڑا ویڑ کی شول دا پل کلی کلی ول شولا یو بل وطن پرتری او مست ڈیر یو دیری نا ون کلی تا می لوٹ سی اول وے شاخ خوشی اس گھر منو کوی نندورے وے کی
نمرا ویوت پٹول پون دی می خالق دی می کلی ول
ځکه چې کم از کم پردای وطن دا په دې پردی وسته حقیقت ډېر ډېر تکلیفونه دي. امیر په دې کې وزیرستان دا او د ګلونو نه ډاکټر وزیرستان او د ګلونو سره امیر دلې د کړل دي. حکومت نه دا توقع لري چې ګلو وزیرستان نشته ګل لري. حقیقت ته امیر ډېره ډېره توقع دوځنه نوم مې صاحب ای پی فقیر زبردست خوشی دو په نره شده باندې او غټه خبره دا ده چې امیر حکومت نه دا توقع دو چې دای بار بار وایي چې امیر نو وزیرستان او نوی وزیرستان چې صاحب امیر
شمالی وزیرستان د کډوالو خبرې وی چې د پاکستانی پوز دغه اعلان ورسته مشال ریډیو سره کړی وی چې وای دراتونکو میاشت په دای بیرته خپل کورونو ته د لیګلو لړۍ پیل کی د جنوبی وزیرستان د کونکو بیا نن د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان کې د احتجاجي مظاهری پترس کې د پاکستان حکومت وغوښتل چې دوی ته ورپېخ مشکلات د حل کی. د طالب علمانو وویل پر نور استودو سربیره د دوی تعلیمي هلې ځلې زخت زیاتې اغیزمنې شوې دي. لسیمې پرې د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ راکوي. اوریدونکو دغه رپورټ تخنیکی ستونزې راغلی ده، مونږه کوشش کوو چې دغه حل کوو. تاسو دغه رپورت واورئ شو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ ټولې خبرونې زمونږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم تاسو اوریدل شئ. دغه تا ویډیو غانې هم تاسو کتلی شئ چې د سیمې زمونږ رپورټرانې مونږ ترا لیږي او مونږ تاسو لپاره په دغه ویب پاڼه اچو. زمونږ ټول خبرونه زمونږ ټول رپورټونه تاسو په دغه ویب پاڼه کتلی شئ. مونږ سره اوریدونکو یو ستونزه یو تخنیکی ستونزه راغلی ده چې زمونږ همکار تخنیکی همکار هڅه کوي حل کړي او مونږ وکولی شو تاسو ته دغه رپورت واورو. دغه ستونزه لا هم دوام لري. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ د نننیو نه ساته خبرونو دغه اخرینی خبری ګړی دا چې تاسو ورته غوږی. په درنګ شیبه کې به زما همکار اسرا عالم مومند راځي، هغه به تاسو ته لنډ خبرونه اوروي. تر هغې مخکې مونږ دغه یو تخنیکی ستونزې سره مخامخ شو چې مونږ ونه شو کولی تاسو ته دغه رپورټ وړاندې کړو، خو زما همکار اسرا عالم مومند دا دی سټوډیو ته راغلی دی، له ده به لنډ خبرونه واورو.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پوځي عدالتونو د جوړولو لپاره په یو ویشتمه مانی ترمیم او آرمی ایکټ کې د بدلون پر بلونو بحث شروع شوی دی. اسمبلی ته په خپله وینا کې د پاکستان د قانون چارو وزیر ویلي دي د پاکستان بچې بچې دا مهال له جنگ سره مخامخ دی. د ده په خبره د دوی سکولونه عبادت ځایونه هم له وسلوالو محفوظه نه دي پاتې شوي. مشال ریډیو خبریال وایي چې د طریقې انصاف په ګډون د ځینو نورو سیاسي ګوندونو د مشرانو پر وخت نه رسېدو له کبله غونډه څه وخت لپاره ځنډېدلې وه. همداراز د قومي اسمبلۍ تر بحث او منظوري وروسته به یاد بلونه سینټ ته ځي. په قانون کې تر بدلون وروسته به د دوو کلونو لپاره جوړېدونکو هغو پوځي عدالتونو ته قانوني ملاتړ ترلاسه شي چې له چارواکو په خبره د ترګرۍ سره د مبارزې لپاره ضروري دي او ترګرو ته به په زر سزا ورکولو کې لوی رول ولوبوي. په ورځو جنسۍ کې د والیبال د لوبې پر مهال 14 درې کسان وژلو نه هي جوبل کړی دي. یو انتظامی چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي بیګا مشال لوڅول چې 14 پر مخام د کلای د کډی سیمې په حسینی یا والیبال میدان کې خښ شوی بم لوج شوی او د پیښې ټول قربانیان شاګان دي. د نوموړي په خبره په وجل شو کې دوه ځوانان او یو 12 کلن ماشوم شامل دي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې حملې پلا پر غاړه نه ده اخیستې. د بلوچستان په کلاسیپ الله کې له یو بسه د 50 کسانو د تختولو پر ضد د مهال د ژوب اکشن یا کاري کمیټې لخوا احتجاج روان دی. احتجاج کوونکو له مشالې سره په خپلو خبرو کې ویل چې حکومت دې زر تر زره د یادو کسانو د راخوشي کولو لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. د کلاسیپ الله مرستیال کمیشنر آصف خان بیګا مشالې ته ویل چې د کسانو د موندلو لپاره یې پراخه عملیات پیل کړي دي او د دې تختونې سبب نه دی معلوم. بلوچستان کې تیر وختونو خلک د پیسو لپاره تختول شوي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې پړه پر غاړه نه ده اخیستې. په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند یو بل سیمه ییز مشر سیف الله پریزدې په ډزو وژل شوی دی. د اتحاد ټاون پولیسو نن مشال ډوته ویل چې پیخه تیر ماخام د پردی کالونی سره نږدې هغه مهال رمخت شو کله چې نامعلومه وسلوالو په سیف الله پردی ډزې وکړې. یاد وي چې څو هفته مخکې د کراچۍ د همدې ضلع د وامي نشلګونج یو بل مشر ډاکټر ضیاءالدین هم وسلوالو وجلی وو. په کابل کې د روپۍ اتحادې د پولیسو مشن پر یو ګاډي ځانمرګي برید کې یو لاروی وجل شوی دی. په افغانستان کې یاد اتحادې ویلي چې دغه پیښه نن د کابل په مشرقي برخه کې د دوی له مرکز سره نږدې هغه مهال وشوه کله چې ځانمرګي بریدګر د چاودیدونکو توکو یو ډک ګاډی د دوی له ګاډي سره وجنګولو. په ګاډي کې ناست کسان محفوظه پاتې شوي خو د پیښې په ځای کې موجود شپږ عام ولسي وګړي جوبل شوي وو چې یو پکې وروسته سا ورکړه. طالبانو د ټویټر د لارې د برید پړه پر غاړه اخیستې. افغان ولسمشر ویلي دی کېدی شي امریکا غواړي له افغانستانه د خپلو پاتې ځواکونو د ایستلو پر پلان له سره غور وکړي. اشرف غني دا څرګندونې له امریکایي سی بي ایس ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه کړې دي. او ټاکل شوی چې د یوکرین د حکومت او روسي پلاو وسلوالو ترمنځ د سولې تړون لپاره خبرې نن په برلن کې پیل شي. دا خبرې به د یوکرین، روس، فرانس او جرمني د استازو ترمنځ وي چې د مسلې په ممکن حل به پرې بحث کیږي. د یوکرین د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي او مواصلاتو د څانګې مشر ویلي چې پرې خبرو کې به د یوکرین نمائندګي کوي. پرون په دوتر دې مهاله د مشال ریډیو لنډ خبرونه
اوریدونکو د خبرونو د لنډی سره د مشال ریډیو د نن ورځې ناڅاپه خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ د ډیوا ریډیو خبرونه په همدې سپو ووري.